سلامونه ستړي مشي وخت د مازیګر 15 بجې سپه د مشال ریډیو په یو بلا بلکې په اخیری وروستي غړي کې مو زه عبدالحی کاکر او ملیحه مرزاده هر کله کو نن د جمعې ورځ د 2015 میلادي کال د دسمبر 4مه نیټه ده. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو، افغانستان او امریکا په اړه باندې رپورټونه او څېړنې درته لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته هم کتنه کوو، خو پیل له خبرونو کوو. مایک سکا سپارم ملیحه مرزاده ته چې د دې وخت خبرونه درته وړاندې کړي.
السلام علیکم ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. اروپای ټولنه بخنه غواړم پاکستان وای د یونان لخوا د ناقانونو کډوالو هیواد ته په لیږدول کېدو ورته اطلاع نه و ورکړل شوی. افغانستان وای د طالبانو له یو جیله شپېته بندیان خوشی کړی دي او په مصر کې په آتشي بمی برید کې 12 کسان وژل شوي دي. تفصیل: پاکستان وای د ناقانونه کډوالو هیواد ته د لیږدول کېدو په اړه ورته له اول نه اطلاع نه و ورکړل شوی او کوڅوک ورته را لیږدول کېږي نو پکار ده چې شهریت یې ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه.
غیر قانونی طریقت باہر تلی وی او تاسو هغه واپس را لے گئی نو مونږ ته به هغه مخکې نه اطلاع را کوي چې مونږ د هغه تصدیق وکړو او که په هغه سره تور وی یا مقدمه وی یا تر هغه غری کې ککړ وی یا بل څه وی نو د هغه ثبوتونه به هم را کوي.
لدی وړاندې نن په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر مشال ریډیو ته پستولي بیان کې ویلیو چې پاکستانیو نه سلوېختو ناقانونو کډوالو ته اسناد جوړ کړي خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس ولېګل. پاکستان وایي دی اواز سي نورلس هغه کډوال قبول کړي چې پاکستانی کارډونه خودل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای دا غی سیمه د مدنیاتو پیستلو به زر کار شروع کړي. نو موړی تیر مازیګر مشال ریډیو ته ویل د دوی مقصد د مدني زیرمو په کارولو سره ولسته د ژوند اسانتیا به برابرول او پرمختیاي کارونه کول دي.
د کې شک نه ده په کار چې کمزه کې مدنیات روزي اغه زید سټیټ شي، خو دا غ زید خلکو رويالټي دا غ فاندز عوام چې کم دي دا غ مزدوري دا غ علاقائي ريسپانسيبيليټي دا غ د پاره ترقياتي کارونه لپاره نورث وزیرستان ته دا غ پیسې واپس راوستل دا زموږ ایجنډا ده.
نو موري زیاته کړه چې په شمالي وزیرستان کې به د تکنیکی زده کړو مرکزونه جوړوي چې اوسیدونکو د مدنیاتو په برخه کې مهارتونه او بیکاری مواقع ترلاسه کړي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال ویان سلطان فیضی چې وړاندې د طالبانو مشر مولا منصور د زخمی کېدو خبر ورکړی او نن په خپل ټویټر پاڼه د غدمړینې خبر ورکړی. دی وایي چې مولا منصور د سختو زخمونو له امله مړ شوی دی. وړاندې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه د طالبانو مشر مولا اختر منصور ته نږدې او یو شمیر طالب مشرانو په حواله لیکلی چې نوموړي د طالبانو د دوه ډلو ترمنځ په وسلواله شخړه کې زخمی شوی دی او په یو شخصي هسپتال کې علاج روان دی. بل خو د طالبانو ویان د مولا منصور د زخمی کېدو یا وژنې ټول خبرونه رد کړی دی. وای چې د ټینګو حفاظتي اقداماتو له کبله هغه مخته نشی راتلی. د افغانستان دفاع وزارت وای چې خاصو قواو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول د طالبانو له یو جیل نه شپېته بندیان خوشی کړي دي. د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه راغلي په دغو عملیاتو کې چې د طالبانو د کمانډان مولا داوود د نیولو په خاطر سرته رسیدل د طالبانو یو جیل مات کړی شو چې دغه بندیان ترې خوشی کړل شو. د خبر پاڼې له مخې په دغو بندیانو کې د ملي پولیسو، محلي پولیسو، د ملي اردو او نور ملکي کسان موجود وو. خبرونه له مشال ریډیو نورې. امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترګرې سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولسته د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه نه د معلومه چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې.
We do not yet know.
دی وای موږ نه پویګو چې دا وحشتناک پیښه ولې شوې ده. موږ پویګو چې هغه دوه کسان چې وژل شوي وسلې ورسره وي او په خپل کور کې هم وسلې ساتلې وي. موږ نه پویګو چې دوی ولې دا کار کړی دی. موږ نه پویګو چې دوی نور څه پلانونه لرل او څه نیت یې درلود. پولیس وای د سید رضوان فاروق او دغه خزی تاشفین ملک په نوم مشکوک وسلوالو په سین برناردینو کې په یو میلې ډزې کړې چې په کیسوار لس کسان وژل شو او یو ویش ژوبل شو. پولیس وای دواړو مشکوک کسان له پاکستان او سعودي عرب سره تړاو لري او دا چې فاروق لزینو داسې مشکوکو ترګرو سره اړیکې لرلې چې امریکایي چارواکو ته معلوم وو. د مصر پولیس وای د هیواد په سر خار کایره کې پر یو نایټ کلب پاتیشی بمی برید کې 12 کسان وژل شوی دی او شپږ نور ژوبل دي. انتظامی ویلی دی چې په موټر سایکل سپرو دریو کسانو نن په ګوزانو میسیمه کې بوتلی بمونه وغورځول او بیا لزای او تختیدل. د انتظامی په خبره اور زر مړ کړ شو. امنیتی چارواکي د برید پلټنې کوي. لدې مخکې په مصر کې د یو شمیر بمی بریدونو او د ډزو د پیښو ذمہواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. د اټلی او ساحلی ساتونکو تیره ورځ ویلي چې ژغورونکو خواوشا 2000 کډوال له یو لسو ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. دغو کډوالو هڅه کوله چې له بحیرې روم نه په تیرېدلو سره اټلی ته ورورسیږي. دا په یو میاشت کې دننه اټلی ته د تلونکو کډوالو تر ټولو زیات شمیر دی. ساحلي ساتونکي وویل چې د کډوالو له کښتو ورته په سیټلایټ ټلیفون د مرستې غوښتنه وشوه. په تیروهینو کې د خراب موسم له امله اټلی ته د تلونکو کډوالو په شمیر کې واضحه کمی راغلی دی. سخت کال اروپا ته په رسیدلو نه هلکو کډوالو کې تر 140,000 زیات اټلی ته تللي دي. د جرمنی پارلیمان په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د پوځي کمپین برخه ګرځېدلو په حق له د حکومتي پلانونو منظوري ورکړې ده. نن د پارلیمان په 590 غړو کې 1450 غړو د کاروای په حق کې او 1460 یې پر ضد رای واچولې. د پارلیمان اوو غړو له رای اچولو ډډه وکړه. په مشن کې شپږ ټورنیډو جاسوسي تیارې لیږل شامل دي چې مقصد یې د فرانسوي تیاره بردار جاس ساتنه له تیلو ډکول او د خواوشا 1200 پوځي عملې حفاظت کول دي. خو جرمني په د برېټانیې، فرانس، امریکا او روس په شان هوایي بریدونه نه کوي. او د هنګري چارواکي وای په پاریس کې د تیرې میاشتې حملو ډلې یو مشکوک مشر د بوډاپست اورګاډي په مرکزي تمځای کې د کډوالو یو ډلې برتی کړې. د وزیر اعظم ویکتور اوربان د دفتر مشر بیګا یوې خبرې غونډې ته وویل دی تصدیق کوي چې د پاریس ترهګرو حملو یو مهم منتظم په بوډاپست کې و. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس په د کرنسو بیا د موسم حال له سراج زهیره واورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ پیسې غستل کیږي او په 1.68 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.43 روپۍ پیسې او په 1.44 روپۍ پیسې. یو پاونډ په 1.68 روپۍ 10 پیسې او په 1.65 روپۍ پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29.3 روپۍ پیسې او په 29.10 روپۍ پیسې. د سعودي عرب ریال 25.10 روپۍ پیسې او 25.68 روپۍ پیسې. یو افغانۍ په 1.01 روپۍ پیسې او په 1.03 روپۍ پیسې. او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 272 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 24، بنو کې 11 او 22 او کوټه کې به کم نه کم 15 او زیات نه زیات 22 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا ملیحا مرزا ته اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج زهیر درکړل. په روانه خبری غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د ناقانونه پاکستانیانو ستنولو په اړه د ناروی او اسلام آباد ترمنځ اختلاف لا هم ست. ناروی پاکستانیان ولېژل او پاکستان څخه پرشول او نورې بیرته ولېژل. یورپیونین وایي د بیرته ستنولو کاغذونه او بخښي د یورپیونین وایي د بیرته ستنولو کې کاغذونه شرطو البته شناخت کارونه نه. خو پاکستان وایي
مونږ دا نه دي ویلي چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقت بهر تللی وي او تاسو هغه واپس رالیږئ نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو.
د پاکستان سینټ قائمه کمیټي وایي په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څانګه کې 340,000 داسې حکومتي کارکونکي دي چې له کاره غایب دي. اوس به څه ګام اخیستل کیږي؟ په خیبر پښتونخوا کې مدني ټولنه له تعلیمي نصابه د کرکې یا نفرت مواد ایستل غوښتنه کوي. خو یو کارپو بیا له نصابه پرته په استادانو کې د تربیت او د هغو د سوچ ستونزه هم په ګوته کوي.
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسې کوي چې جهاد چې کم دی دا د دې معنی دا کوشش کول او دغه جهاد معنی چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه وته جهاد مطلب دا دی چې د کفار سره جنگ وکړي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د فایل ریپورت له ناروی د غیر قانوني پاکستانیانو د لیږلو موضوع ده. پاکستان د یورپیونین په پاکستان کې د یورپیونین دفتر وایي چې د 50 کسانو لیږلو مخکې اسلام آباد خبر کړی وو، خو پاکستان بیا وایي چې د مخکې ځخه هیڅ نه ورته ویل سوي او په دې لړ کې دوی ښکاره دریځ لري چې یوازې هغه خلک به قبلوي چې پاکستانی دستاویزات او شناخت کارت لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د زیارت په ورځ د یونان څخه یو جاز 50 غیر قانوني پاکستانیان اسلام آباد ته وړي، خو پاکستان په هغه کې یوازې 19 کس کړ او نور بیرته یونان ته ولېږل. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخر راکوي.
د یورپی یونین پاکستان کې دفتر لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د یونان، بلغاریا او آسترینا هغه پاکستانیانو واپس لیږلو د پاره متعلقه ملکونو کې د پاکستان سفارتخانو نه کاغذونه جوړ کړی شوی وو. څوک چې په غیر قانوني طریقه یورپ ته تللی وو او دغه لړکې پاکستان ته اطلاع هم ورکړی شوی وو، خو کله چې دغه خصوصي جاز چې پکې 50 کسان سوار وو اسلام آباد ته ورسېدو، نو پاکستان پکې یوازې د 19 کسانو تصدیق وکړ او نور یې بیرته یونان تستانه کړه. خبر پانه زیاتوی چې 13 ورځو کې پاکستان او د یورپی یونین کمشنر ترمنځ شوې مذاکراتو کې د شناختی کارت شرط نه وو، بلکې یوازې د پاکستانی دستاویزات ویل شوی وو، خو هیله ده چې دا معاملې به هم ډېر زر هوار شي. بل طرف ته پاکستان وایي د غیر قانونه کډوالو پاکستان ته را لېږلو نه وړاندې ورته هیڅ اطلاع نه ده ورکړی شوی او د لړکې پاکستان ښکاره دریځ لري. که څوک د بل ملک نه پاکستان ته لېږل کیږي، نو باید چې د هغه شهریت ښکاره وي. مشال ریډیو سره خبر کی د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین ویناوا،
مونږ دا نه دی ویلي چې مونږ کډوال بیرته نه اخلو. مونږ وایو که څوک په غیر قانوني طریقه بهر تللی وي او تاسو هغه واپس را لېږئ، نو مونږ ته به د هغه مخکې نه اطلاع راکوئ چې مونږ د هغه تصدیق وکړو، او که په هغه څه تور وي یا مقدمه وي یا تر هغه کې ککړ وي یا بل څه وي، نو د هغې ثبوتونه به هم راکوئ. د پرون چې کوم جاز راغلی وو دې کې مونږ د 1900 تصدیق وکړو، او چې د کوم دیر شو مونږ تصدیق نشو کولې نو هغه مونږ نشو اغستې.
د ذکر دا چې پرون د زیارت په ورځ د یونان نه یو جاز چې پکې 50 تنه سوار وو اسلام آباد ته رسیدلی وو، خو د داخله وزیر چودري نثار علي خان په هدایاتو اف آی اے د دې جاز د ټولو مسافرو د کره کتنې رستو یوازې 1900 تا د راکوزېدو اجازه ورکړې وو او نور یې بیرته یونان ته لېږلي وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټه د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری ورته ویلي چې د صحت او تعلیم په څانګه کې په زورګونو داسې خلک شته چې تنخواګانې اخلي خو کار نه کوي. د کی قائمه کمیټه سفران وزارت ته حکم ورکړی چې د دې مخنیوي لپاره دي ګامونه پورته کړي او چې کوم خلک ډوټي نه ورکوي د هغو پر ضد هم کاروایی وسي. په دې اړه د سراج زهیر رپورټ اورو.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د سینیټر هلال رحمان په مشرۍ کې وشوه، چې پکې د خبرونې پر مهال د فاټا اډیشنل چیف سیکرټری انکشاف وکړو چې په فاټا کې 9000 خلک د صحت او 14000 د تعلیم په څنګه کې داسې دي چې خپل ډیوټي په سم ډول نه ورکوي او یا له ملک بهر نوکری کوي او تنخواګانې له سرکار اخلي. د نوموړي په وینا چې د خلکو ته 15 ارب روپۍ د کال په سر تنخواګانې ورکول کیږي او دارنګ د فاټا په مختلفو څانګو کې 9000 چوکۍ هم خالی پرتې دي چې پکې فاینانس ډیویژن خند اچولې دي. په کومه چې د کمیټې چیرمین ویل چې دا د فاټا دولس بدمرغي ده چې مرکزونه لري خو د کار د چلولو ورسره سوق نشته، نو باید چې د فاټا اولس د محرومو ختمولو لپاره په سمدستي توګه اقدامات وکړي شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د یادې کمیټې غړي سینیټر تاج محمد افریدی وی چې د دې مسلې د حل لپاره دوی حکومت ته حکم ورکړي چې صحت او تعلیم د یو انسان بنیادی ضرورتونه دي، نو باید چې په دې خصوصي پاملرنه ورکړل شي او په درغلو کې د ککړو خلکو پر ضد دي کاروایی وکړي.
کوم زمونږ حقونه خورل کېږي، پاک ایجوکیشن کې خرابونه روپی دي، په داسې په هیلث کې دي، داسې په ډپارټمنټ کې دي، نور په کور ډیولپمنټ کې دي، نو ټول خبره مونږ په سندي کمیټې کې هایلایټ کېدنه شروع کړل او پرون د کوم کمیټې کې مونږ خبره هایلایټ کړې دي چې د ایجوکیشن کې کوم پیسې خلک اړ دي کنه نه کې حکم کې سم خلک ستانه او په نومونه باندې څوک په کوم ځای کې کار کوي، څوک په کوم ځای کې کار کوي. مشال
ریڈیو پدی اڑ د قبائلی چارو تجزیہ کار او استاد محب وزیر نو پختل نو ہاگا ددی ذمہ وار فاٹا سیکرٹریٹ وغیرہ زولو او وی وی
فاٹا سرا ددی ریاست ددی نظام ددی وفاق کوم پالیسی کوم رویہ خپل کړی دا دغه اثرات دی چې مونږ په فاٹا په مختلف شوبو کې وینو تر سو پوره چې د فرقیا د دې پر ټیک شوی نه وی تر هغه دا شوبې په هیڅ صورت نشي ټیک کړي فاٹا سیکرٹریٹ د خلکو د بازا بولو د پارا یو بهترین وسیله جوړ شوی دا فاٹا سیکرٹریٹ کې چې کم خلک ناشتي پکار دا و چې دا د مختلفو شوبو د فسهولت کار په هیڅ باندې کار کولې د الٹا د خلکو د عذابولو د پارا کار کوي نو په داسې صورت کې بسنګ صحت محکمه یا تعلیم محکمه ټیکلی شي زما په خیال محکمو نه وړاندې اول اصلاح د فاٹا سیکرٹریٹ پکار دا
د ذکر دا لدی وړاندې هم د خیبر پختونخوا گورنر په فاٹا کې د اسکولونو او کالجونو د هغو استادانو پر ضد د کاروای حکم ورکړی وو چې یا خو په بهر ملکونو کې کارونه کوي او یا په کور ناشتي او تنخواګانی اخلي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د مدني ټولنو استاد له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې له تعلیمي نصاب دي کرکا خبرونکي مواد وباسي په دې لړ کې تیر ورځ په پېښور کې وغونډه وسوه چې ګډونوالو مشال ریډیو ټول د پاکستان په یو شمیر نصابي کتابونو کې تاریخ ناسم شودل کیږي او د مذهبي لژکیو یا اقلیتونو ذکر پکې نشته د پاکستان هندوانو ټولنې مشروعي په کتابونو کې د مذهبي لژکیو اتلان هم شامل کړل سي خو ځینې ګډون والو مشالې ډول چې واځي په نصاب څنګه کېږي بلکې استادان هم باید ځینې تصورات او افکار په سم ډول تشریح کړي او د ټولنې په نورو برخو کې هم د کرکې خبرولو مخنیوي وسی زلاند یوسفزای رپورټ راکوي
د پیس ایجوکیشن اینڈ ډیولپمنټ یا د امن تعلیم او پرمختیا سازمان لخوا په پاکستان کې د اوږدمهاله امن په نوم د پروژې مشر شګفتہ خلیق مشال ریډیو ته وویل چې دوی د موجوده او د تیرو دوو حکومتونو دوران له اول جمعه تر لسم جمعه پورې د سرکاري سکولونو د درسي کتابونو په لټنې کړې دي چې تر دا خبره ثابتېږي چې په ځینې مضمونونو کې داسې مواد شتون لري چې یا خو پکې د اسلام پرته مذهبونو په اړه غلط معلومات دي او یا هم پکې نفرت خوروونکې خبرې دي او دا چې د پاکستان د تاریخ په مضمونونو کې هم د اقلیتونو ذکر نه دی شوی
کلاس 9 او 10 پاکستان سټډیز ته ګورو نو د دې کې مونږ ته زمونږ د هیستوري یو سایډډ ورژن ملاويږي چې مسلمانان داسې کړي دي داسې کړي دي کله چې مونږ د پاکستان خبره کوو نو دلته صرف مسلمانان نه پاتې کیږي دلته هندوان هم دي کریسچن بیلیورز هم دي سیکان هم دي نو مونږ ته داسې لګي چې دا پورشن چې دی د زمونږ آبادې دا ټوټلی ایکسکلوډډ دی زمونږ هیستوري کې د دې ځای مونږ
د آل پاکستان هندو کمیونټی مشر هارون سربدیال وای چې د اقلیتونو سره تعلق لرونکو د پاکستان د جوړېدو د تحریک چټک غړي لکه د هندو مذهب سره تعلق لرونکو جگندرناث منډل پروفیسر جگننات چودري جانداس او د عیسائی مذهب اے آر کارلینیس مسٹر ټرنر او ایس پی سنگا غوندې شخصیتونو ذکر هم په نصابی کتابونو کې نشته
پنجاب بنن په پاکستاني سم نه وي ک ایس پی سنگا چې غي مسیحي او غا د پنجاب اسمبلی یو ډیر اهم رکن چې څو وخت چې د انډیا او د پاکستان اتیا ووټونه برابر شو نو یو ووټ دا سیوا هغه د ایس پی سنگا وا چې هغه پاکستان په حق کې ورکنن نو پنجاب چې دی هغه د پاکستان هیڅ شوا په کار دی چې هغه ایرو تور باندې چې زمون کتابونو کې دا ذکر وشي
خود اباسین قلم رائټرز اسوسییشن صدر او د کالج ریټایرډ پرنسپل روشن خټک وای چې یوازې په نصاب کې بدلون سره د نفرت خورولو مخه نشي بندې دي ځکه چې د امن د تعلیم لپاره په نصاب کې بدلون او تربيت شوی استادان لازم او ملزوم دي
یو استاد چې کم دی هغه د جهاد تعریف داسي کوي چې جهاد چې کم دی دا د دا کوشش کول چې مثلا یو ماشوم چې کم دی هغه مهنت کوي او یو ماشوم چې کم دی څوک په سړک باندې پوری کی یو ماشوم د لارې نه غزې لري کی نو دا جهاد دی دا ثواب دی او دغه جهاد معنی چې کم دا یو بل استاد چې وته کوي هغه ته جهاد مطلب دا دی چې دا کفار سره جنگو کې ټوپک والے تورې والے یو پیچ باندې استادان نه وي او دا غوي ټریننګ نه وي نو هغه نصاب یوازې څه نشي کولای
تیر کال د دسمبر په 14 نیټه په خور آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو د بریدروستو ملک د امن د ټینګښت لپاره تر هشوی نېشنل اکشن پلان کې هم قومي مذهبي یا مسلکی نفرت خوروونکي لیکونو او بیانونو باندې بندیز لګولې شوې ده زلان یوسفزای مشال رادیو په خبر
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د ځینو قبایلي سیمو استادانو د ترقیو نه کېدو په غبرګون له تېرې اونۍ راهیسې احتجاج پیل کړی دی. د خو سیمو اوسیدونکي وایي د پاکستان په پارلمان کې د دوی استازي دا مسله هواره کړې، ځکه چې د استادانو احتجاج تاوان د دوی بچو ته رسېږي. په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي له قبایلو سره یوازې په تعلیم کې نه، بلکې په هره برخه کې ظلم کېږي. دوی وایي د قبایلي سیمو چارو دفتر د استادانو ترقیو په معامله کې پرمختګ نه دی کړی. منور شاه په دې اړه رپورټ لري.
کایوې خواته په قبایلی سیمو کې یو شمیر سکولونه وسلوالو ړنګ کړي او یا غیر فعال دي. نو بلې خواته د فعال سکولونو او د راز د کمیونټي سکولونو استادانو په احتجاج لاس پورې کړي. د کمیونټي سکولونو استادان وایي چې د دوی نوکریانې د پخې یعنی مستقل کړي شي، او مستقل استادان بیا وایي چې دوی ته د ترقی ورکړل شي. خو قبایلی ولس شکایت کوي چې په هر حال کې د دې سیمې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بے برخې کیږي. د قبایلی سیمو نه منتخب شوی د پارلیمان غړي د مسلې ته څنګه ګوري؟ په قامی اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان نماینده مولانا جمال الدین په دې حق له ویل،
اصل د قبایل سره یو ظلم نه کیږي، ظلمونه کیږي. د تعلیم په حواله سره همدارنګه سکیم دا نه، د هیلث حواله سره، د موږ د مرکزی حکومت، د صوبایي حکومت، د فاټه سکرټریټ قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړی دي چې فاندینګ ورته مرکز ورکوي، پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاتا سکرټریټ کوي. نو دا زه د ظلم، د جبر، د استبداد نه د غیر بل تعبیر نه شم کولای. موږ ته دوی چې کوم دغه نه سہولیات راکې په دې بنا باندې، بلکې مشکلات را ته پیدا کوي، چې دا ډېر د افسوس خبره ده.
دا راز د مومن د جنسینا منتخب شوی د سینټ غړی هلال رحمان وای، د لړکې زیاتره د انتظامی معاملاتو لوجې مسلې راوست کیږي، او په نتیجه کې په خاص توګه د تعلیم څنګه ډېر متاثر کیږي.
دغه څه وو چې په کوم علاقو کې د تعلیمي ادارې قائم شوی وینو، فاټا سیکریټ یا دغه اپګریډیشن په هغه وخت کې نو لیږلې، نو زیاتره د ټیچر امپلویمنت او هغه د وجې پاتې شو. بیا چې رسومه کې سونه په دې حواله سره په سټینډینګ کمیټې کې موږ یو میټینګ هم کړو. سفران دې دې چې دا خو د ون سټپ پروموشن نه کوي، نو سونه چې فاټا امپلایز دي اگر ټول پرزیدنشل اورډر 13 لاندې، اگر کی پی کی لاندې خورازي خصوص دې سرویس لاس چې کوم دی هغه په غوي باندې، مطلب هغه ته دغه
هلته په قامی اسمبلی کې د کورم ایجنسی نه منتخب شوی غړی ساجد حسین توری وای د استادانو غوښتنې جایز دي. دوی ملګرتیا کوي او په هر فورم باندې د استادانو لپاره غږ پورته کوي.
هر ایم ان ای ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطه شوی دی، او دی په حواله سره به مطلب در ټول ایم ان ای ګان به مو متره لند اورځي کې میټینګ کوو مشترکه به دوی سره ان شاء الله په 7 تاریخ را روان دي. مونږ د دوی مطلب مرګتیام کوو، आवाज به مو چته خبر وم پدې کوو.
د قبایلی سیمو منتخب پارلماني غړي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې سیمې د استادانو مسلې دی په ترجیحي بنیادونو زر تر زره هواري کړي.
د منور شاه ریپورت مو ورته. د باجور زده کوونکو اوسیدونکو حکومت غوښتنه کړې چې خپل ژمنه دی پروکټي او ژر تر ژره د هلته میډیکل کالج پرانستي. په پارلمان کې د باجور سنۍ او پخوانی استاذي وایي د دې کالج جوړولو پریکړه شاوخوا څلور کاله مخکې سوی چې تر اوسه په ور باندې کار نه دی سوی. د روغتیا ادارې چارواکي وایي د کالج لپاره د یوې زړې ودانۍ کارولو منظوري هم سوی و، خو دا کار عملي نسو. شنو سرګزای معلومات راکړي.
د سیمې ځوانان چې په لورو پروتو میډیکل کالجونو کې سبق وای وای چې هغوی د ډیر مشکل سره مخ دي. که چیرته نږدې کالج جوړ وي نو هغوی ته به هیڅ تکلیف نه وو. شازیب خان چې د باجوړ جنسي اوسیدونکي دي او په بولان میډیکل کالج کوټه کې د ډاکټرۍ زده کړې کوي وای.
باجوړ چې کوم سټوډنټان دي هغه په مختلف میډیکل کالجونو کې دي، او هر کال د باجوړ نه تقریبا 16-17-18 سټوډنټان چې ګمتی کنه دا په میډیکل کالجونو کې سلیکټ کیږي. په دې کې بیا په پنجاب کې، په سند کې، په بلوچستان کې، په کے پی کے کې نو په کار د چیرې دا په دغه باجوړ کې د میډیکل کالج جوړ شي. بل بل د دې سره د باجوړ د هسپتال چې کوم دی هغه حالات مور سړي ډیر ښه شي.
دغه کالج منځوري په تیر حکومت کې شوی و، نو د هغه وخت باجوړ ایجنسی نه د پارلمان د غړي اخوند د چټان سره خبرې وکړې.
زمونږ کوم پارلمنټریان دي د باجوړ د ډېر بختسمتۍ خبره ده چې دا هو هم د عوامو باندې څه توجه نشته دی. هغه په میډیکل کالج باندې نه ده، هغه د باجوړ په ترقۍ باندې نه ده. کله و د دې میډیکل کالج سره یو آی ډی نور سکیم منظور شوی و د کورمې لپاره نه. کورمه چې باقاعده د هغې آغاز شو، د هغې باندې کنسټرکشن شروع شو، خو زمونږ د باجوړ چې کوم میډیکل کالج دی نو هغه د اوسه پورې غیب دی.
د باجوړ ایجنسۍ موجوده پارلماني غړي بسم الله خان نه هم دغه کالج د منصوبې په اړه پختنه وکړه.
تیر گورنر هغه په وخت کې منظور شو او یو زور بلډینګ زموږ مقرر کړی شو، هغه له پرنسپل د نیولو هم اراده کړې و چې دې کی روانو چلو، خو بیا په کې هغه گورنر لاړې زمونږ د نړۍ په ځوانې پاتې شو.
دغه کالج لپاره د خار باجوړ ایجنسی د لوی روختون ځینې ودانی هم ټاکلې شي وو چې پکې به کار شروع کولی شي. د باجوړ ایجنسی د صحت د محکمې مشر ډاکټر ذاکر حسین وای
اوس چې کوم د 2015 لپاره کم ترقیتی پروګرام د سکیمونه دي، په الفا سکیم کې چې کوم د میډیکل کالج منصوبه وا دا اوس هم شامل ده، او د مخکې نه چې کوم خبره وا هغه داسې وا چې دلته زمونږ سره په باجوړ ایجنسی کې یو نرسنګ سکول او یو نرسنګ هاسټل وو. په هغه کې فیصله دا وشوله چې موږ به د دې دوه بلډینګز مرمت کارو وکړو، په دې زوړ بلډینګ کې شروع کړو پروګرام. د هغه نه پس چې کوم دی نو پرمختګ پکې نه شوی دا اوسه پورې.
د سیمې ولس او د ډاکټرۍ تعلیم حاصلونکي وای چې حکومت دې په یاد میډیکل کالج د جوړونې کار خامخا شروع کړي.
مدرسې پوسنی حاصل
مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
د مشال رادیو اونې خبرونه مدرسې په وسنی اثر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدرسې خداسي په کار دي چې هغه کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساينس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړي شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره ورېدلای شي.
د اسلام آباد او کابل ترمنځ د افغانستان سولې بهیر په اړه د ځنډې دلو خبرو بیا پیلولو هلې ځلې روانې دي. د بیلګې په توګه څو ورځې مخکې له پاکستانه پښتانه ملت پال مشران کابل ته ورغلي ول. همداراز په پیرس کې د آب و هوا په اړه د نړیوالې مصر مشریزې په څنډو کې پاکستاني وزیر اعظم له افغان ولسمشر سره ولیدل. که یوې خواته ځینې شنونکي د افغانستان سولې بهیر په لړ کې پاکستان ته د شک په سترګو ګوري، نو ځینې یې دریځ لري چې بې ثباته افغانستان د پاکستان په ګټه نه دی. د مشال ډیرو خبریال ګلایز د اسلام آباد او کابل پیچلو اړیکو ته په کتو دا رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د افغانستان په اړه د استنبول پروسې هارت آف ایشیا کانفرنس په اسلام آباد کې د دسمبر په 9 نیټه کیږي، داسې رپورټونه ورکړل شوي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به د هغه هیواد سفر وکړي. کسوم د افغانستان د بارونو چارو وزارت یو چارواکي له مشال رادیو سره په خبرو کې د دې خبرې تصدیق نه دی کړی، خو سرچینې وایي چې افغان ولسمشر به په رسمي سفر دغه هیواد ته لاړ شي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې په اسلام آباد کې کیدونکو کانفرنس یو غوره موقع ده چې د پخلاینې بهیر بیرته شروع کړي.
To support the reconciliation process and also the Afghanistan to the iqtisadi aur askari zaruriyat bhi hame pura call aur par hum commitment to ki yahan tak ke transition to the economic transition aur security transition agar zyada smooth to better.
Pa Islamabad ke kidun ki conference aur da pukhtano qami masharano kabal ta safar nawlandi da Pakistan aur Afghanistan tarmez khabar e tari pa tapa walaadwi. په دې دوه ونو کې د دوړو هوادونو ترمنځ د خبرو ترو شروع کولو هلې ځلې په نظر راځي. د پښتون قام سیاستوالانو په خپل سفر کې افغان ولسمشر په دې قانې کړو چې د پاکستان وزیر اعظم سره په پیرس کې ملاقات وکړي. په هغه ملاقات کې وزیر اعظم افغان ولسمشر ته د سفر رسمي بلنه ورکړه، خو په کابل کې د سیمایزو چارو کارپو امر الله امان له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان کله هم د خبرو ترو په اړه مثبت جواب نه دی ورکړی.
لپاره دې چې همیشه کوم وړاندیزونه سوي دي افغانستان حکومت همیشه د پلاس جواب ورته ورکړه ده. دا په اخر 15 کې تقریبا 100 زیات جناب احمد کرزی وکړل او 2-3 اشرف غنی وکړل. هیڅ نه و یو حرکت د بهبودۍ او د ښوالي طرف ته د پاکستان لخوا نه کوم گرین چراغ یا لامپ ورته ونه ښودل شو.
کارپو امر الله مان زیاته کړه چې دوه مخي سیاست ډیر زیات تاوان اړولې دي او نتیجې نه دي ورکړي، خو په اسلام آباد کې کارپو ریټایر بریګیډیر طلعت مسعود د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې خبرو اترو ته مثبت جواب نه ویل د پاکستان په ګټه نه دی.
پاکستان کو اس کا احساس ہے کہ جو غیر ریاستی ادارے ہیں طالبان ہوں یا کوئی ہو.
زما پان پاکستان ته د دې خبرې احساس شته چې غیر ریاستی ادارے لکه طالبان وی او یا کنور دا غوی ملاتړ کول د خپل ځان لپاره زیان رسون کی دي. فرض کړئ خدای دې نه کی چې په افغانستان کې حالات خراب شي، نو د دې مضر اثرات به په پاکستان پرې وځي. که چیرې په هغه هیواد کې طالبان زور نیسي، نو بیا به په پاکستان کې هم طالبان خپل ولکه نوره مضبوطوي.
کارپوتلت مسعود دا هم ویل چې دواړو هیوادونو لا پکار ده چې موجوده حالات ته په کتو سره خپل منځي اختلافات لمنځه یوسي.
افغانستان میں بہت سے ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ کسی صورت میں طالبان
سے. افغانستان کی داسی عناصر موجود دی چې غواړي طالبان په سیاسی بهیر کې شامل نشي. په دې خبره کې اختلافات کېدای شي، خو په دې خبره اختلاف نشي کېدای چې دواړه هیوادونه غواړي امن وي. دا ضروری ده چې امن وي، خو په طریقې کار کې اختلافات شته او دا د خبرو اترو د لارې حل کېدای شي.
کارپوهان وایي چې د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د سولې بهیر په لار کې پراته خنډان لمنځه یوسي او په یو بل اعتماد پر ځای کړي.
د ګلایاز رپورت موریدې اوس هم پنځنیمه بجې سوي دي. ملیحه امیرزاده به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
پاکستان وای د یونان له خوا قانونه کډوال هیوا ته د لیکدول کېدلو په اړه ورته لاول نه اطلاع نه ورکړل شوی او کوڅوک پر تر لیکدول کېږي نو په کار ده چې شریعت یې ښکاروي. دا خبره د پاکستان د داخله وزارت د مطبوعاتو مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه. وړاندې په پاکستان کې د اروپایي ټولنې دفتر په یو بیان کې ویلي چې نه اصل وخت پاکستانیو ناقانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړي، خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس ستانه کړل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وایي له هغې سیمې به د مدنیاتو پر ایستلو کار شروع کړي. نوموړي تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل د دوی مقصد د مدني زیرمو په کارولو سره ولس ته د ژوند اسانتیا برابرول دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال بیان سلطان فیضی چې وړاندې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د زخمي کېدو خبر ورکړو، نن په خپله ټویټر پاڼه دغه د مړینې خبر ورکړي. دی وایي چې ملا منصور د سختو زخمونو له امله مړ شوی دی. بلخوا د طالبانو ویان د ملا منصور د زخمي کېدو یا وژنې ټول خبرونه ردوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خاصو قواو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول، د طالبانو له یو جیل نه 60 بندیان خوشي کړي دي. دا خبره د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې مخې ته راغلې ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې تیر مازیګر په شډل سیمه کې د افغان پوځ په بمباری کې د داعش لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پر نوې حمله له ترهګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنګټن کې ولس ته د وینا په وخت ویل دوی ته تر اوسه نه ده معلومه چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې. د مصر پولیس وایي د هیواد په سر خرکاره کې په نایټ کلب پاتیشي بمی برید کې 12 کسان وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. انتظامیه ویلي چې په موټر سایکل سپرو درېو کسانو نن په ګوزا نومي سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. او د جرمني پارلمان په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو ډلې خلاف د فوځي کیمپ برخه ګرځېدلو په هکله د حکومتي پلانونو منظوري ورکړې ده.
د خبرونو لنډې جمله ملیحه امیرزاده اورېدې. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته رابعه اکرم خان کتنه کوي.
جنگ ورسپانه خپل اداریه پاکستان کې د قانون عملداري په اړه لیکي او وایي چې پاکستان ته د ترهګرۍ او تخریبکارۍ په صورت کې د کم جاریهیت مخه ده. نو داغه د مخنیوي لپاره دوه مهمه خبرې مخې ته راغلي دي. یو خبره د پیښور د آرمی پبلک سکول حمله کې ککړ سلور مجرمانو ته پانسي ورکول، او دویم د سین په اپیکس کمیټې کې یو فیصله شوې ده چې د کراچۍ اپریشن به د سین صوبې نورو خارونو پورې غځول کیږي. اداریه وایي چې د کال 2014 په 14 دسمبر وسلوالو څنګه چې په آرمی پبلک سکول برید وکړو، نو په ظاهره مقصد یې دا و چې پاکستان د سکوتی ډاکا غوند پیغام ورکول او ولس کې مایوسی خپرول دي. اداري په وینا د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د قربانیانو سیله ده چې نن د پاکستان راتلونکي د مخ کې په مقابله کې محفوظه محسوسيږي. اداري سیاتوي چې په آرمی پبلک سکول د حمله نه پس قانون سازي د خصوصي عدالتونو جوړولو او هدفي اپریشن لپاره اقدامات چت کړی شول، او دا شان په سکول د حمله منصوبه بندي کوونکې او سہولتکارو په شمول ځینې نور ذمہوار خلک ونیول شو او مجرمان په پانسي خېجولو مرحله هم مخې ته راغلي. د اداري په وینا د دینه ساحری کې چې د انصاف و عمل کې د بهتري خواهش کېدی شي، خو چې هغه د مناسب اصلاحاتو د لارې په مستقل بنیادونو جاری وساتل شي. ادارې اخیره کې لیکي د تیر کال په 14 دسمبر سانحه کې کم ماشومان چې وژل شو نو هغې خو واپس راتلی نه شي، خو وسلوال خپل انجام پورې رسولو نه دا پیغام به ضرور تلی وي چې قانونه خپل مجرمان نه معاف کوي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلۍ کې د متحده اپوزیشن جوړولو لپاره د پاکستان پیپلز پارټي او تحریک انصاف په ګډون د اتو ډلو ترمنځ اتفاق کېدل یوه اهمه سیاسي ګټه ده، او دا ځکه چې اوس به په پارلمان کې د دوی خبرې ته توجه ورکول کیږي. د ادارې په وینا چې حکومت ورس په ورس نوي ټیکسونه لګوي چې اثر یې نیخ بنېغه په عام ولس پروسی، او هم په دې وجه سیاسي ګوندونه د حکومت د دې فیصلې پر ضد یو موټی شو. ادارې زیاتوي چې تر اوسه پورې په قومي اسمبلی کې د یو ښه اپوزیشن د نشوالي له کبله ولس د مسلو سره مخ کېدو، او که وکتل شي نو په قومي مسلو کې د اپوزیشن ډلو آواز راپورته کول ډېر اهمیت لري. ادارې اخیره کې لیکي اوس چې مضبوط اپوزیشن جوړ شو نو باید چې حکومت په دې مجبور کړي چې د سلویخ عربو روپو د نوي ټیکسونو خپله فیصله بیرته واخلي، ځکه چې د دې نرخونو له وجې په ګرانۍ کې اضافه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز رسپانې په خپلوانځي نشته کې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور ژوبلېدو په اړه لیکنه خبره کړې. رایټرز خبري اجانس وایي پاکستاني حکومت د هغو دیرش کډوالو له قبلولو انکار کړی چې یونان پاکستان ته ستانه کړي دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحا امیرزاده اوروي.
ټایمز مجله امکان څرګندوي چې د طالبانو یو مشر د ډلې د لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ډزو کې یا خو سخت ژوبل شوی دی او یا کېدی شي وژل شوی دی. مجله لیکي ملا اختر محمد منصور یو له هغو لسکونو کسانو چې د نهه پشپا د یوې لانجې پس په ډزو لګید. که څه هم د طالبانو ویان د دغه خونړۍ پیښې رامنځته کېدل رد کړي دي، خو د افغان حکومت په ګډون د نورو سرچینو په خبره په هغه جګړه کې څلور یا پنځه لوړپوړي مشران وژل شوي دي او په لسکونه نور سخت ژوبل دي. د طالبانو یو شمیر سرچینو ویلي دي چې شخړه د طالبانو د یو قومندان ملا عبدالله سرحدي چې د ګوانتنامو بې جیل یو پخوانی قیدی هم پاتې شوی په کور کې د یوې ناستې په وخت رامنځته شوه. ځینو ویلي دي چې دغه کور د پاکستان له کوټې ښار سره نږدې دی، ځینو بیا دغه کور د افغانستان له کندهار سره نږدې ښودلی دی. مجله لیکي دا چې د ملا منصور په ګډون د طالبانو نورو مشرانو د ملا عمر د مړینې خبر دوه کاله پټ ساتلی و. دا خبر مخې ته تر راتلو پس د جولای د میاشتې راهیسې د ډلې دننه جګړه روانه ده. ملا محمد عمر په اپریل 2013 کال کې د ناروغۍ له کبله مړ شوی و. پر ملا منصور تور و چې د سمې پروسې بغیر یې ځان پخپله د طالبانو نوی مشر ټاکلی و. مجله زیاتوي طالبان د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش له چیلنج سره هم مخامخ دي چې د افغانستان په ختیځ کې موجودیت لري. مجله وایي د ملا منصور د ژوبلېدو خبر کېدی شي د افغان حکومت لخوا د سولې خبرې اترې بیا بحالولو هڅې متاثره کړي. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان حکومت هغه دیش پاکستانی پناه غوښتونکي له اجازه کوزیدلو ته نه پرېښودل چې له یونانه واپس ملک ته لیږل شوي وو. دا خبره له اروپایي ټولنې سره وطن ته د جبري واپسۍ په سر شخړه د هوارولو لپاره تر خبرو اترو یوه اونۍ وروسته مخې ته راځي. تیرونه د اروپای ټولنې او لوړپوړي چارواکي ویل چې پاکستان به په هغه راضینامه ولاړوي چې له اروپا ملک ته واپس شوي وګړي به قبلوي. له دې څو ورځې وړاندې د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلیو چې اسلام آباد هغه تړون ځنډوي چې تر مخه په زرګونو کسان واپس وطن ته لیږدول کیږي. اجانس وایي له یوې اندازې سره سم هر کال له پاکستان نه خواوشا 50,000 کسان په قانوني توګه اروپا ته د کار لپاره ورځي. د اروپایي ټولنې د شمیر تر مخه تیر کال تقریبا 20,000 کسان چې په غیر قانوني ډول هلته اوسېدل پاکستان ته واپس شو. خو د کورنو چارو وزارت په خبره دغه وطن ته واپس شوي ناتصدیق شوي کسان دي چې له یونانه په جاز کې وړل شوي وو. بلخوا اجانس یو عینی شاهد لخلې وایي چې د نهې په ورځ د یونان او مقدونیا په سرحد هغه وخت نښتې رامنځته شوې کله چې د مقدونیا پولیسو پر خواوشا زرو پاکستاني او پناه غوښتونکو اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړ. دغو پناه غوښتونکو غوښتل چې له یوې نوې جوړې شوې جنګلې نه واوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د کالیفورنیا په جنوب کې د وروستۍ حملې او ترګرۍ ترمنځ د تړاو امکان شته، خو شایي نور عوامل هم ولري. باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې خپل ولس ته ډاډ ورکړی چې د دې ډلې وژنې په اړه بشپړې څېړنې وسی او عوامل به څرګند سي. نور جزئیات له فرشته جلال زیور.
د امریکا پولیس وایي چې د کالیفورنیا په جنوب کې مشکوک حمله کوونکو له پاکستان او سعودي عربستان سره اړیکې درلودې. پولیسو ویلي چې یو مشکوک حمله کوونکی چې سید فاروق نومیږي له ځینې مشکوکو تروریستانو سره چې امریکایي چارواکو ته معلومو ارتباط درلود. خو ولسمشر اوباما ویل چې د پیښې دقیق جزئیات لا نه دي څرګند. موږ نه پوهیږو چې دا وحشتناکه پېښه ولې سوې ده، خو موږ پوهیږو چې هغه دوه وګړي چې وژل سوي وسلې ورسره وې او په خپل کور کې یې هم وسلې ساتلې وې. موږ نه پوهیږو چې دوی ولې دا کار کړی. موږ نه پوهیږو چې دوی نور څه پلانونه درلودل او څه نیت یې درلود. وسلوالو کسانو ورمورز د کالیفورنیا ایالت په جنوب کې د سن برنادینو په سیمه کې د ټولنیزو خدماتو په یو مرکز کې پرادی خلکو ته ځی وکړي چې څوار لسنه پکې ووجل او یو وشتنه زخمیان شول. پولیسو دوه مشکوک حمله کوونکي سید فاروق او د هغه میرمن تفشین ملک پیژندلی او وایي چې دواړو له پاکستان او سعودي عربستان سره ارتباط درلود. په واشنگتن کې د سعودي سفارت ویلي چې فاروق په 2014 میلادي کال کې نه ورځې په سعودي عربستان کې تیری کړی دی. د سن برنادینو سیمې د پولیسو مشر ویلي چې حمله کوونکي د پیښې ځای ته له داسې تیاری سره ورغلي وو لکه د یو ماموریت د ترسره کولو لپاره چې وتلي وي. نو له دې څرګندېږي چې دوی د حمله مخکې له مخکې پلان کړی و. ولسمشر باراک اوباما پرون له واشنگټن په وینا کې وویل چې داسې پیښې باید یوازې پولیسو ته پاتې نه شي، بلکې هر وګړی باید په مخنیوي کې خپل رول ادا کړي.
What I can assure the American people is we're going to get to the bottom of this.
زه د امریکا خلکو ته ډاډ ورکولای سم چې موږ به د دې ستونزې تل ته ځان ورسوو او د پیژې د څرنګوالي په اړه تر پریکړې مخکې به ټول جزئیات راغونډ کړو. موږ د ډلیزو وژنو داسې پیژې په مقرر ډول ګورو او یو شمېر امریکایان شاید ځینې وخت داسې فکر کوي چې موږ د مخنیوي لپاره څه نشو کولای. خو موږ ډېر خوشبخت یو چې د قوانینو او د قانون د حاکمیت د ځواکونو پوځ او استخباراتو یو فوق العاده مجموعه لرو چې هر ورځ موږ د امنیت لپاره کوي. په لاس انجلس کې د امریکا او اسلامي اړیکو د اتحادیه مشر پرنوویل چې سید فاروق او تفشین ملک دوه کاله مخکې واده کړی وو، شژوند یې کاوه او یو شپږ میاشتنی لوری هم درلوده. د دې مرکز مشر وویل چې د حملې عامل نه دی څرګند، شاید دواړو عصبي ناروغي یا رواني بې ثباتي درلوده او یا به د افراطي افکارو پلویانو.
دا مشال ریډیو ده.
د ټینک یو په خنۍ روسی قومندان چې افغانستان کې نیول شوی پرون په امریکا کې په عمر باندې محکوم شو. د پخواني شوروي د سرتيري په افغانستان کې پر افغان او امریکای ځواکونو د طالبانو د یو بریټ مشر کړي و. پاره له نور جزئیات له اجمل انداورو.
د امریکا فدرالي منصفه هيئت په اګست میاشت کې روسي طالب اریک حمید الله په 15 لستورونو مجرم ګڼلی و. په دې کې د ترهګرۍ لپاره د موادو له برابرولو نیولې د یوې امریکایي الوتکې د ویجاړولو تر هڅې او د ډلېزې وژنې د کارولو په اړه تر توتی پورې تورونه شامل وو. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی وایي مخکې لدی چې د ویرجینیا په ایالت کې قاضي پر نوموړي د سزا حکم ورکړي، روسي حمید الله په افغانستان کې د امریکا پر حضور انتقاد وکړ او د امریکا حکومت تورن کړ چې د په هدف ګرځول غواړي روسانو ته پیغام واستي. 55 کلن اریک حمید الله په روسی ژبه خبرې کولې او محکمې ته ویل تاسو ما په ترهګرۍ تورنوي دا دروغ دي، زه هغه څه کوم چې عیسی مسیح موږ ته ویلي. د روسی بندي امریکایي محکمې ته دا هم ویل چې زه ستاسو قانون او دا محکمه نه منم او کرکه ترې لرم. حمید الله چې د لوګي احتساب کړی خو په بشپړه توګه یې خوړه نه دی بس کړی، رنګلوته او خوار بریښي او په ګرځند څوکۍ کې محکمې ته راوستل شوی و. ویل کېږي چې حمید الله د پخواني شوروي سرتیری و چې په افغانستان کې جګړه کوله، نو مولوی بیا په افغانستان کې پاتې شو او د حقانی له شبکې سره یو ځای شو. دا هم ویل کېږي چې مولوی په 2009 کال کې په خوست کې پر افغان سرحدي پولیسو د طالبانو د یو برید مشري کوله. کله چې سمیت امریکایي الوتکې ورسېدي وسلوالو هڅه وکړه چې د الوتکې ضد وسلو باندې امریکایي هلیکوپټرې نسکورې کړي. څارنوالان وایي په دې برید کې هلیکوپټر ته فني ستونزې پیښې شوې خو تلافي ځواکونو ته مرګ ژوبله نه واوښتې. څارنوالانو له قاضي غوښتي وو چې حمید الله ته د عمري بند سزا ورکړي، خو د حمید الله مدافع وکیل بیا د دیر شو کلونو بند او تر څارنې لاندې د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. د نوموړي مدافع وکیل وایي موکلې تروریستي فعالیت نه دی کړی خو په یوې غیر قانوني جګړې کې ښکېل وو.
د مشال ریډیو دا
په افغانستان کې د نیټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د قانون د حکمیت چارو مشر میچ چوتو وایي چې د افغانستان دفاع وزارت په تیر یو کال کې د بشري حقوقو د ملاتړ او د اداري فساد پر ضد د مبارزې لپاره د پام وړ پرمختګ کړی دی. جنرال میچ چوتو په افغانستان کې د نیټو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ځانګړی استازي هم دی. د دې د افغانستان د کورنی چارو د دفاع وزارتونو سره قانون د حکومت بشری حقوقو او اداري فساد مخنیوي په اړه د ګډ کار څرنه کوي. نوموړي ته پروند مشال ریډیو ته وویل چې دواړه وزارتونه په تیر یو کال کې مثبت پرمختګ کړی خو د دفاع وزارت هڅې ډېری د پام وړ دي. فرشته جلال زی نور چوسیات راکوي.
په په افغانستان کې د ناتو مشر د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وایي چې پر بشري حقوقو د تیری د مخنیوي او له اداري فساد سره د مبارزه هڅې په دوو عمده برخو وشل شوې دي. د دې هڅو لمړی برخه د افسرانو او قومندانانو روزل، پر بشري حقوقو نړیوالو قوانینو او د جګړې پر نړیوالو اصولنامو د هغوی په حول، او دوهمه برخه یې د سرغړونکو نیول او له هغوی سره قانوني حساب کول دي.
is very important and that's where I think the Ministry of Defense
جنرال میچوای زموږ ته هڅو د دوی برخې ډیره مهمه دي او زه فکر کوم چې په تیر وکال کې د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه پرمختګ کړی او د خپل عسکرو او قومندانانو پر روزنه یې ښه تمرکز کړی دی. په افغانستان کې د ناتو مشر د غوڅ ملاتړ ماموریت د جنرال وویل چې په تیر وکال کې په دریو ځانګړو پروګرامونو کې ګڼ شمېر افغان عسکرو او قومندانانو ته د بشري حقوقو نړیوال قوانین، د جګړې نړیوال اصول، د افغانستان قوانین او د اداري فساد پر ضد مبارزې څرنګوالی توضیح کړی دی. جنرال میچ وویل چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت په تیر وکال کې له عسکرو ملکی خلکو او په جګړه کې له نیول شویو کسانو سره د بد چلند ګڼ شمېر پېښې څېړلې دي او د افغانستان د ملي اردو په محاکمو کې عاملینو ته سزا اورول شوې ده.
Something that I think should instill great confidence in the international
هغه چې باید نړیوالې ټولنې افغانانو او د ملي اردو عسکرو ته ډاډ ورکړي دا دی چې دلته یو سیستم موجود دی، فعال دی او منصفانه کار کوي او له هغو کسانو سره به چې د افغانستان د قوانینو پر ضد فعالیت کوي مسؤلانه او قانوني چلند کوي. جنرال میچ د اندیشنې ته په اشاره چې د افغانستان د ملي اردو پر یو شمېر عسکرو دا انتقاد کوي چې شای ډیر سواد نه لري او شای نسی کولای چې د بشري حقوقو او جګړې د نړیوالو قوانینو په څیر پیچلي مفاهیم زده او عملی کړي. ازادي راډیو ته وویل چې دا هغه ابتدایي اصول دي چې د افغانستان په څیر مذهبي او سنتي ټولنه کې په اسانۍ زده کېدلی شي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سویويش په لنډو سپو 2013 15,000 1,000 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
کابل ته د هندوستان سفیر وایي چې پاکستان به د حقانی شبکې غړي د طالبانو د مشرتابه په توګه نړیوالو ته وړاندې کړي. د ویلي د پاکستان او طالبان ترمنځ د خبرو اړوند د هندوستان لخوا د یو څرګند دریس په غوره کولو د ځنډ په پایله کې به د طالبانو په اړه د پاکستان اوسنۍ ستراتیژي توجیه سي. ښاغلی امر سنها دا خبرې د هندوستان ورځپاڼې د هندو ته کړي دي. د پونا افغانان هندوستان د جنوبي ایشیا یو ځلانده برخه ګڼي او تمه لري چې د سیمه ییزو ګټو لپاره پر ځینو موضوعاتو په جدي توګه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات ملالی بشیر اورو.
افغانستان ته د هندوستان سفیر امر سنها ویلي چې د بلوچستان په کوچلاک کې د طالبانو پر اوسنی مشر ملا اختر منصور حمله شوی چې د طالبانو ترمنځ درد زیات شوی دی. د د پوینا په داسې حال کې باید هندوستان مداخله وکړي ځکه چې پاکستان د طالبانو له یوازې یوې ډلې سره خبرې کوي. امر سنها د هندو ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان حقانی شبکې ته د مشرۍ لپاره ځای ورکړی دی او شایي دغه شبکه د پاکستان په نوښت د طالبانو په نامه پر نړیواله کچه وپیژندل سي. ښاغلی سنها له دې هندو ورځپاڼې سره د خپلو هغو څرګندونو په اړه هم خبرې کړې چې په پاریس کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د کتنې په اړه یې کړې وې. د ویلي چې که افغانستان له پاکستان سره په اوسنیو شرایطو کې همکاري وکړي دا به په دې معنی وي چې افغانستان پاکستان ته اجازه ورکوي چې د طالبانو مشرتابه وټاکي او دا کار باید ونسي ځکه چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو لخوا تعین سي. د ویلي چې په اوسني حالاتو کې بیرستا چې حتی حقانی شبکه د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو برخه سي. د ویلي چې حقانی شبکه به له دې پرته چې د یو شمیر هیوادونو له تور لیست څخه یې نوم لیرې سي څه ډول مثبت رول ولوبوي. امر سنها د هندو تویلی چې له طالبانو سره د پاکستان د خبرو پایلې بداوي چې نړیوالې ټولنې ته به حقانی شبکه د طالبانو د مشرتابه په توګه وړاندې کړي. د د پوینا افغانان په جنوبی آسیا کې د هندوستان رول ډیر ځلاند کړي او تمه لري چې د سیمه ایزو ګټو لپاره باید جدي خبرې وکړي. د ویلي چې د ډسمبر د 10 د آسیا زړه کانفرنس به په افغانستان کې د سولې راوستلو نوې فرصت وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
میډیا او ځوانان
په پاو کم دو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دو بجو
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو
سروي
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پاو کم سلورو بجو
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو
افغان ولسمشر اشرف غنی نن په سویډن کې له چارواکو سره ویني او د قانون او د ناقانونه کډوالو په ګډون ورسره پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کوي. په سویډن کې د افغانانو یوې ټولنې مشر وایي هلته میشت کډوال د غنی سفر ته هیله من نه دي او ویریج شای ولسمشر له سویډنی یو چارواکو سره هغه ډول موافقې ته ورسېږي چې لکه تېره ورځ چې جرمني کې وکړه. جرمني چارواکو افغان ولسمشر ته وویل ناقانونه ورغلي افغان کډوال شای هیواد ته ستانه کړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
ټاکل شوی چې ولسمشر غنی نن له سویډنی چارواکو سره د نورو مهمو مسلو ترڅنګ د هغو افغانو کډوالو پر برخلیک خبري وکړي چې په غیر قانوني لارو سویډن ته تللی دي. په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سحر وویل چې په سویډن کې مشت غیر قانوني افغان کډوال اندیشمن دي او هیله لري چې ولسمشر غنی به له سویډن سره داسې موافقه نه کوي چې پر اساس یې د سویډن حکومت د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لار پیدا کړي.
امسال حدود 11000
اطفال سشکال یوول زر تنکی ځوانان چې تر 30 کلن کم عمر لري یوازې سویډن ته رسیدلي. دا زیات هغه ځوانان دي چې په ایران کې زیږیدلي او حتی د هویت اسناد لانه لري. د شاغلی سار په وینا د سویډن حکومت بنند غیر قانوني کډوالو پړه خپل موقف د افغانستان ولسمشر ته څرګند کړی. ولسمشر غنی تر دې وړاندې په جرمني کې هم له چارواکو سره د غیر قانوني افغان پناهغښتونکو پړه خبرې وکړه. جرمني چارواکو ولسمشر غنی ته په دې اړه خپل دریض په صغر د اعلان کړ او ویل چې ټول افغان پناهغښتونکو ته په خپل هیواد کې ځای شور کولای او یو شمیر به هتا افغانستان ته ستانه کړي. خو په سویډن کې د افغانانو د ټولنې مشر نسیم سحر هیله لري چې په سویډن کې به د جرمني مسأله نه تکرارېږي او ولسمشر غنی په سویډني چارواکو ته قناعت ورکړي چې افغانانو ته پناه ورکړي.
غونډ افغانان ناراحت او غونډ متاثر دي چې کله چې رئیس جمهور راځي دلته هم په سویډن کې داسې یو ظالمانه موافقتنامه د سویډن سره امضا نه کړه.
داسې ګڼل کېږي چې اوسمهال 15000 افغانان په سویډن کې اوسي. د روبوټونو پر اساس د سویډن حکومت د سوریه، عراق او افغانستان د غیر قانوني کډوالو له امله تر فشار لاندې دی او د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر ویلي چې د دې بحران د زغملو توان نه لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د امریکا په هفنگټن پوسټ کې د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ په دې روسي کې د سختو بیانونو په تبادله مقاله خبره شوې ده. په دې کې ویل شوی چې پاکستان له دې حقیقت سترګې پټوي چې په 2001 کې بنگلاديشان په لوشمیر کې وشلي وو. تفصیل په دې رپورت کې. په هفنگټن پوسټ کې د مقاله پرانا پانډي لیکلې وایي چې په بنگلاديش کې د جمهوري اسلامي ګوند و غړو احسن محمد مجاهد او صلاح الدین ته د جنگي جرونو په تور پانسي ورکړه سوي چې د پاکستان بهرنی چارو وزارت تر باندې اندېښنه او صدمه څرګنده کړه. د دې پوینا پر دغو دواړو تورو چې په 1971 کې چې کله پاکستاني پوسټ په بنگلاديش کې کاروای وکړه نو دوی د پوج په ملګرتیا ولسی خلک وشلي وو. دا زیاتوي چې خپلواکه محققین وایي د پاکستاني پوج په کاروای کې له 15 څخه تر 100,000 پورې کسان وژل شوي وو. لیکواله پر مخ لیکي کڅ هم پاکستان په 1971 کې بنگلاديش ته یو خپلواکه هیواد په توګه ومنلې خو کله هم په رسمي توګه د خپل پوجي کاروای پاړه بخښنه نه دغشته. دا زیاتوي د پاکستان بهرنی چار وزارت لخوا د دغو دوو بنگلاديشانو پر پانسي د خفقان بیان لای جاری کولو د اشکاري چې اسلام آباد اوس هم د 1971 له حقیقت منلو انکار کوي. دا پر مخ لیکي د پاکستان فوج په کې د پنجابیانو شمیر زیاتې همیشه داسې مفکوره خپل کړي چې په کې له حقیقت انکار سوی او پر بې ځای فخر یا ویاړ ولاړوي. د لیکوال په خبره پنجاب د پاکستان د ټولې آبادی 35% دی او په پوځ کې 2% پنجابیان دي. د دې په خبره د فوج دغه مفکوره وای چې پاکستان تل د غیر اسلامي قوتونو لخوا د سازشونو شکار دی او دغه هیواد کله هم غلط کار نه دی کړی. د دې په وینا د هیواد کله هم خپلې غلطیانې نه دي منلي هم دا وجه ده چې ترکه نه کوي. اپرینا پانډې په خپل لیکنه کې وای خپل پاکستان له کورنۍ بغاوتونو او ستونزو سره مخامخ دی او په کار ده پر خپل داخلي مسلو توجه ورکړي. دا زیاتوي دغه هیواد له افغانستان، ایران، هند او بنگلاديش د خرابو اړیکو لوجی په جنوبی ایشیا کې یوازې سوي دی.
مشال رادیو لتا سره ده
په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
او سم دروانې غړي ورستی ریپورت تر زو د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی او سودین کې وایي سرکاري ملکان او جرګماران په لانجو اورول کې سم هرول نه لوبوي د خلکو مشالې د ټول د لانجو د اوري لپاره جوړې جرګې تر کلونو کلونو بل نتیجې روانې دي نو ټول پر کړی چې سرکاري ملکان اکثر په جرګو کې رشوت اخلي خو ملکان دا تور ردوي خیبر سودین کې وایي حکومت دې د جرګې په نظام کې اصلاحات راولي د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي دا کار یې لوملیتوبونه ځخه دی فرهاد شینواری معلومات راکړي
د خیبر جنس خلک وای چې د پولیټیکل انتظامیه لخوا د جرګو لپاره ټاکل شو مشرانو کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او اوس په جرګو کې په انصاف فیصله نه کیږي او زیاتره مشران او ملکان طرفداري کوي او په جرګو کې رشوتونه هم اخلي د جمرو دیوتن عبد السلام پردی په دې حق لا مشال ریډیو توای
ویو جرګه باندې دوا کولم لګيږي درې کولم هوجه په لګيږي جرګي رواني په توصیل کې یا تحصیل نه بهار یا په کلیو باندې دا سره د جرګې ختمیږي نه په 15 زره روپیه ودا پیسې اخلي چې کله د پیسې اخلي نه ختم کیږي ته شي دوه وروه موږ په پوی نشو دا یو ځیته لنجه د زمکو دی د زمکو چې دا بری ټول تا موز مکایل تا واته مې سبا د لکړی او دلته روکړی نو ځیته لنجه خدای زاس سره نیم یم ته سره نیم بیا غو نه لنجه ځیته د روپو خلکو د کوربور د پیسو مېسو نو موږ دا غوړو چې سم داسې خلک د حکومت موږ لرو کې چې خپل جوایز په حق پیسې لر لا کوي وزیر څنګه
د سرکار لخوا مقرر شو د موجوده جرګو د رول په حق له د سیمي او بلتن خاننور پرې دی وای
لازم رشوتونه اخلي چې پټایو ولاګاڼه کوي په کارز وی اخلي خود له وی روړې اجرګې پیسې وی خو یو پسې وی دا نو چې ته په هر اوتا باندې په سر وړا او په سر وړا اجرګې پسې وی په دا نو چې ته بربر ودی کې او په سر نه اخلي او بربر ودی کې او دوا کوله مې څنګه و خبره نه سرتن راسي کی و د مون 18 میاشتې وشو چې په تحصیل کې زمون جرګې نه حل کیږي
خو بیا یو سرکاري ملک صلاح الدین پردی د خپل رول دفاع کوي او وای
عموما جرګې ولا دا کوشش کوي چې وخت واخلم د خبره خلاص کم مونږ بالکل په دشي کې مونږ حمایت اچانک کوو په قاعده چې انصاف خبره وشي او هغه خبره خلاص شي پاتې شو د پیسو خبره چې اخو ول فریقین په خوشحالي ور کوي لکه مونږ ځاني چې سمره وکړي جرګې نو مونږ ته په خپل انده دی چې بس ته دوه خواخه چې تشارک او مونږ لا مونږ په هیڅ اعتراض نشته به یو چې تشاور کړی هغه بیا ځنه فریق د دې چې مالدار وي ابل غریبی نه بل یغه د واجن زیاته پیسې ورکای کنی دا خبره نشته
د خبر ایجنسی د لوړګي مرستيال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان وای چې دینه پس با په جرګو کې هغه مشره نه چوي چې دوړو فریقینو ته منزور وي او په انصاف فیصله کوي
ما طریقه دا ډرافت کړی دا چې د هر ټرایبز بخپل الډرز وي اوب از سړی ته لیست خیمه چې به پدې کې تاسو په چا باندې خو ابجیکشن نشته که په چا ابجیکشن وي خو هغه بزنه اچوم په جرګه کې ادروایز هغه لیست نه بزنه دریس لور کسان جرګه کې اچوم چې هغه د چا وکالت نه کوي بلکې هغه په حقیقت پسندۍ باندې هغه فیصله ورکي او دویمه پرایورټی دا ده چې څومره کیسز دي نو دا زر تر زر مونږه فیصله کړو چې د خلکو د تکلیفونو را پکړي
شو پک بایلی سیمو کې د اف سی آر نظام تر لاندې د دوا فریقینو ترمنځ د یو لنجي د هوارولو لپاره پولیټیکل چارواکي خپل سرکاري ملکانو یا لونګي هولډرز ته د دوی کیس یا جرګه حواله کړي او چې دغه مشران پر کومه فیصله ولیکي نو بیا یې پولیټیکل چارواکي د یو عدالتي حکم للارې عملی کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
او هم لدی ریپورت سره د نن ورځې نه سات خبرونو ورستی خبري غړي هم پایته رسیږي خو تر دې لمخه چې خدای پامانی درته وایو ملیح امیرزاده به د خبرونو لنډي سوړاندې کړي
پاکستان وای د یونان لخوا نا قانونه کډوال هیوا ته د لیکدول کېدو باره ورته لول نه اطلاع نه ورکړ شي او پوسو پرته را لیکدول کېږي نو پکار ده چې شریعت یې ښکاروي دا خبره د پاکستان د داخله وزارت مطبوعات مشر سرفراز حسین نن مشال ریډیو ته وکړه وړاندې په پاکستان کې د اروپای ټولنې دفتر په بیان کې ویلي چې نه سلوخ پاکستاني نا قانونه کډوالو ته اسناد جوړ کړي خو بیا هم اسلام آباد دیش کډوال یونان ته واپس ولېګل د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی وای له هغه سیمه بعد مدنیاتو پر ایستلو زرکار پیل شي. نو موري مشال ریډیو ته ول د مقصد د مادني زیرمو په کارولو سره ولسته د ژوند اسانتیا به برابرول او پرمختیاي کارونه کول دي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستيال ویان سلطان فیضی چې وړاندې د طالبانو مشر ملا اختر منصور د زخمي کېدو خبر ورکړو، نن په خپل ټویټر پاڼه یې د هغه د مړینې خبر ورکړې. دی وایي چې ملا منصور د سخت زخمونو له امله مړ شوی دی. بل خو د طالبانو ویان د ملا منصور د زخمي کېدو یا وژنې ټول خبرونه ردوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې خاصو قواو په عملیاتو کې چې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې ترسره شول، د طالبانو له یو جیل نه شپېته بندیان خوشي کړي دي. دا خبره د افغانستان د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې مخې ته راغلې ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما ویلي امکان شته چې د کالیفورنیا په جنوب کې د ډله ییزې وژنې پرونی حمله له ترګرۍ سره تړلې وي. نوموړي بیګا په واشنگټن کې ولس ته په وینا کې ویل دوی ته تر اوسه معلومه نه ده چې دوه وسلوالو ولې ډزې وکړې. د مصر پولیس وایي د هیواد په سرحد قاهره کې پر یو نایټ کلب پاتیشي بمې برید کې 12 کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي. انتظامیې ویلي دي چې په موټر سایکل سپرو درېو کسانو نن په ګوزا نومي سیمه کې بوتلي بمونه وغورځول او بیا له ځایه وتښتېدل. د اټلي او ساحلي ساتونکي 13 ورځ ویلي چې جوړونکو په اوشا 2000 کډوال له یو لسو ډوبېدونکو کښتو بچ کړي دي. او د جرمني پارلمان په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې خلاف د پوځي کمپین برخه ګرځېدلو پاک له د حکومتي پلانونو منظوري ورکړې ده. په مشن کې شپږ ټورنیډو جاسوسي تیاری لیګل شامل دي، خو جرمني په هوایي بریدونه نه کوي.
د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعته خبرونو د وروستي خبري غړي او وروستي خبرونو لنډیزمو لملیه امیرزاده زخه اوریدي. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو دغه خبرونی د نن ورځې او پخوانی د مشال ریډیو په ویب سټ mashalradio.com باندې وګورئ، او د دې ترڅنګ که تاسو انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په فیسبوک په فیسبوک باندې هم د مشال ریډیو ټول خبرونی اوریدای لیدای او تصویرونه مکتای شئ. خبرونه پای ته ورسیږي. زه دې عبدالکاکر ته اجازه ورکوي. په مخه مو. Yeah.